السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفیح الله ستانه اگزام تاسو زما غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي، د دوی نیمایي ډېره برخه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ځنګل شوی. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت هم درته یوه مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وروسته خبري کې اورئ چې د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. په دې اړه درته خبر لرو او همداراز نور تازه خبرونه هم اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي. په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبان د اوشر او زکات ټولولو مسؤل وژل شوی دی. او د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. نورالحق لمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ړندو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړ.
ما پلانای منظم به خاطر
دی وای هغه کسان چې موږ ته تروریست وایو د هغوی د ځپلو لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه اوسئ، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلې ده، خو یو مخ ختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دوی ونیسي او د خپلو اعمالو په جزا ورسوي. ښاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیري به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د اوشر او زکات ټولولو مسؤل ملادر کار دغه ولایت د پتون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمناف روپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیش پر مهال د ملادر کار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلی دی. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوال په حمله کې ووژل شو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د هیواد د قانون او طبي سرچینو پر شمو مدیریت ټینګار وکړ. داود چا سبانن په کابل کې د منرالونو او پټرولیم د سرچینو شورا په مشورتي ناسته کې وویل چې تر دې وسته د ملي شورا غړو په ګډون مدني ټولنې او د پوهنتون استادان کولای شي چې د طبي منابعو د شمو مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سره خپلې مشورې شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون او طبي زیرمې لري. د قانون د شمو مدیریت ورشتنه په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ د قانون وزیر وویل چې حکومت په څه باندې 200 قانون باندې څارنه نه لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې شمو مدیریت د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کولای شي. او د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې دغه څلور ملکیان تیر ورځ هغه مهال وژل شول چې د ملي اردو یو توغول سوی هوان په سیمه کې پر یو جماعت ولګېده. مظاهره کوونکو د اعتراض په توګه د جلسو کسانو جسدونه د هرات ولایت د مقام مخې ته راوړي وو او له چارواکو یې غوښتل چې عاملین یې باید مجازات شي. د هرات مرستیال ولی اصل الدین جامیل مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملین باید د قانون منکولو ته وسپاري. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه مرالې بشیر وړاندې کوي.
د امریکا او متحدانو چارواکو یې نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالټیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایت، نور درنی وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپل خاوره پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قومندان دا د اندیشمنو متحدانو در ډاډ لپاره په پالیسي کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورونو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی فلسطینی له هغه وروسته تصادفي ووهه چې د موټر خوا ته یې پترولي بم ور وغورځاوه. د اسرائیل پوځ یوه ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان ژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی یې ووهه. فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیانو په ډبرو ویشتل. دا له په بخښنې سره فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبرو وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کېږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای سي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې پرون بس محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ویل چې د بشري حقوقو د خرابوالي په اړه اندېښنې اوریدلې دي چې دا د ډیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شای په نږدې راتلونکو کې د ثبات خیال وړاندې کړ، خو بشري حقوقو ته په درناوي په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړ چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت درځي ته زیاته موقع برابرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفرونو وروسته ترکمنستان ته تللی دی. د مصر یوې محکمې درویشت کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډله ییزه خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برئت وکړ. دغه قضیه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور په یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته ننوته. هغه کسان چې دننه وو ویډبول او څلور کسان یې تر ایستلو وروسته مړه کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډاک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې یې لیوان، یژان او لوی پیشیانې وتښتېدي او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نوي نیول سوي په کورونو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي ورک سوي دي. د تبلیسي ښاروال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره پاته دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر 10 میلیونه ډالرو پورې اټکل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګه ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې راځي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی په نړیوالو غوږ کړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که در این راستا همکاری های فرابیسا وسط بتن.
در لوگر پدر ولسوالی که در وصل اول مخالفین و افغان پوجان ترمیز جگره روانه ده. د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. د یوې افغان مور د ژوند کیسه او همدارس د هغې د سختیو په اړه به مرکه درته خبره کړو.
هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. نو ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیات تېرې کړي دي، خو موږ هم سینه مې ورته سپر کړي دي.
همدارنګه اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نورالحق علمي نن یوې غونډې ته وویل چې نه باید دا دروند مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. هغه علمي د غاړه د وسلوالو مخالفینو د حملو شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کورونی چارو وزیر وایي د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه له منځه ولاړ شي. د کورونی چارو وزیر نورالحق علمي د شنبې پر ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروی دهشت افغان تروریست
د ویلا ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمه او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپل همکاري ډېرې زیاتې کړي، د همکاري لپاره په دقت سره زمینه برابر کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلی علمي افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په گاونډي هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو گاونډي هیوادونو حمله ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطرې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکز کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمي د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنۍ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغلی علمی وای مجد تروریستان او ترهګرو د ځپل لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار دی، خدا د کار د پاتې رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسان ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویلی چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسي د مو سین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د رواني جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولې. خود سیاسي او پوځي چارو کرپو جاوید وحسنی بیوایي تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وی وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
نن د جوزا څلیرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپې د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهری سره چې هغه هم د 15 ماشومانو مور ده مرکه کړي. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط څه ډول دي، نور حال په دې مرکه کې سره اورو.
دوستانو، د جوزا څلیرویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره د یو کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور هلکان دي، یوه نجلۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غنیمت تیریږي پاره له شکر. هلته زره سره د صفات اجر کار کوم. ما شو 15 څلور سوه ده، چندان پیسې نه دي، خو منته مثلا به زمن کومک دي. که اندما ما شته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف امروزه مصرف تر بلې میاسې پورې که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک بافت طالبانو وخت کې د وظیفه هم نه وه. هر مجبوری هر غریبی منگه کوله دی باشمان دو پاره و سه الحمدلله بچی رسر کمک دی. اگر شرایط قیمتی زیاد ده، خب بیان دونه منگه نفصلا پاید که یوچه چند قرضو که پورو کو خبال جن تیره و
بجوان که سمر سختش پی و رزیدی تیره کری
نجوان چه پسید این سر کنتون تیر سیاقا و خامخواه چه سنزی لری سنزی می زیاد تیره کری دی. خب مگم سینه می ورتا سبر کرد نمیده پیخی سیاقا ما بنا غلبه وی که زن نتش که یه سله ده.
یا په دې حالت یا په یو یا په بله هلدور مې دولسم کې ده بل دوهم زوی مې چې دی هغه هم دولسم کې ده مشر زوی مې چې دی هغه بیا یولسم کې مکتب خوشې کړي اردو کې ده سنسي مشکلات و نورې سیمه کښې بیا وینسویلا ده نور دا دوه وړکۍ مې چې دی یو پنځم کې ده بل دوهم کې ده
تېر ژوند یې څنګه وه او د اوسني ژوند په اړه که معلومات راکړې
ډېر شکر الحمدلله هره لحظه چې بچی ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم ستاسې خوشحالي کوم د مور نو نور چې د مور همدغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني تېر ژوند خو ډېر سخت و نو ما خاوند مې چې راشکه لاړې طالبان وخت کښې خوشې کړلو مصر زوی مې د اوو کلو و دوم د دوه کله و لور مې یو کله نغې کښې وه شپږ کاله ویدهمړزنی ورک و سختي مې ډېره ولیله همدې ته هیله من د یو بچی له اول تر اخره همدا ما هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندګي جوړ شي د بچو یو ښه زندګي سي اوس خو زما نه ژوند تللی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي ولې چې دوی لږ دره کوشش وي که نه یې دوی کوشش هم وي نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیات په زندګي کښې واوسېږي یو د پلار کمبوتی ده بربر همېش مې ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار یم هم مور یمه هېڅ کوم احساس د کوم د هغه په زړه کښې مې نیسي چې مونږ پلار نه لرو خلکو دي پلارونه یې مړه دي پلارونه یې ژوندي ورکي تاسو خو راته ستا ده وایي چې ژوندی ده یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي دا مایسات هم زړه کښې مګرده کومې ستونزې
ځورې ډېر زیات
زیات مې بېکوري ځورېږي چې کور نه لرو او زیات مې د خپل خاوند بې وفایي ځورېږي
دا بې وفایي نه ده چې بې زه بچو سره یې خوشې کړم څه ګناه باندې وه څه کمې زیات وو چې دې وظیفې ته مجبوره کړم بچې ته ځورېږي
د مرکې په اخره کې څه ویل لرې نورو میندو او ښځو ته
اخر کښې پیام ټولو خویندو ته او مورګانو ته همدا ده چې زندګي سخت کړاوونه زیات لري خصوصا د مونږ د افغانستان ښځې چې د هرې نګاهنه وسوځېدلې خو صرف حوصله مندې دي اوسېږي باور دې په خپل ځان په خپل خدای ولري خپلو بچو ته یې دوه کوي او د خدای نه د عالي صالح غواړي خپل شجامت هېڅکله ښځه د لاسه نه ورکوي که بې سواده یي او که سوادونه یي ښځه همېش پایبنده ده مګم ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم بهرس مبارزه وکړي نور هم مبارزه وکړي چې هېڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده
د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یوې افغان مور سره چې د خپلو بچو لپاره کار کوي او هغوی ته نفقه برابروي مرکه اورېده میرمن ظاهره هغه څوک وه چې اوس وخت په وزارت کې کار کوي او هلته ډېرې کمې پیسې د معاش په توګه اخلي دا وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شېبې شپې ورځې لیدلې دي خو هېڅکله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه
وضعیت مادران در چه حالت است
د افغان و میندو حال د هغوی له خولې واورئ
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس با ما 0790-010-070 رادیو آشنا صدای امریکا
مورد نړیوالې ورځې په مناسبت مو د امریکا غږ آشنا رادیو د یو پروګرام خبرتیا واورېدله البته د مور په اړه د نړۍ د مشهورو او نفوذ لرونکو خلکو څو ویناوې به هم زه تاسو ته وایم د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې دی یو مصري شاعر خلیل جبران ویلي مور هر څه ده د غم په وخت کې ډاډګیرنه د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې پیاوړتیا ابراهیم لینکن ویلی هر هغه څه چې زه نن یم او یا به په راتلونکي کې جوړ شم پر ما زما د مور احسان دی ګڼ شمېر مشرانو او د نړۍ رهبرانو د مور د ورځې په مناسبت لیکنې کړې دي تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست البته ازادي راډیو هم د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت او دا چې د افغان میرمنو او مورګانو حالت څنګه دی په خپلو پروګرامونو کې رپورټونه او مرکې درته خپروي له ازادي راډیو سره پاتې شي ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه نېټه یعنې د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو پوځیانو لخوا د پیل کړي او پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستاني پوځویان جنرال اسیم بچوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې بریاوې دا کړې. نوموړي ویلي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همداراز ویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمواله راغلی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړ پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې مشت وسلواله ته د درنې مرګ جوړ لاړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال اسیم بچوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2300 درهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی هم تاراس وای چې په دې عملیاتو کې د قبایلی سیمو ډېرې برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 1200 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همدارنګه له ترهګرو 13000 واتیا بیلابیل ډول درانه او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 300 وسلې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال په جون 15 نیټه شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرات او لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې په کې 10 کسانو وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسیم بچوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړي دي.
دهشتګردو
مې کسی قسم کی تفریق نه، اس لیے جو دوی په ترهګرو کې مو هیڅ ټول توپیر نه کړي او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړي دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیز په لار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ ترهګر نه کړې او د سیمو مترې پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له ترهګرو پکا کړې ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیاتو په عملیاتو لکه په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یوه ده چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیا او د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تک د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د پوځیانو د ادو پخلی نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان پلازمینې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ اسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي، خو زیاته کړه چې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ورسېدلې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټوریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي، خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. دغه په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمينه برابروي. بانک مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لشقابات غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په لاسو پکې نن د نیسا په ایفون فلشر پینځ باندې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل، د لوګر په زرولس ولې کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکو ویلې نن سهار څلورو بجو نه په دغې ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو حمله کړې ده او اوس هم دغه جګړه روانه ده. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. داسې تازه جزئیات څه دي؟ د لوګر پولیسي شورا کې غړی، د لوګر دولتي شورا غړی البته عبدالولي وکیل چې په خپل د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم ده، هم د اوس په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې موږ سره ده. خغلی وکیل ستړي مشه په خیر غلی کمیره باندې او کې ورستو جزئیات څه دي په ازره کې اوس وخت حالت څنګه ده؟ آیا اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
دا د څنګه ځای څه ادره کې له درې بجو د سهار یا د دې شپې نه چې سهار کیږي پښنه مینه تر دا اوس پورې شدیده جګړه روانه ده. دا جګړه په شکل لري په څلورو خواو باندې د ادره ولسوالۍ په څوار لسو پوسټو د ولسوالۍ په مرکز شدید جنگ روان ده. د ملي اردو یو برګمن شهید شوی ده، یو سرباز زخمی ده او یو د ملي امنیت کارمن د اجیر شهید شوی ده. د نورو جزئیاتو په ارتباط چې تلفات دولت څومره دي او هم د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي دقیقا ځکه نه معلومېږي چې هیڅوک نه شي کولی چې د څلیرس کیلومتره خواوشا ساحه کې چې جګړه روانه ده کته پورته لاړ شي.
ښاغلی وکیل، وسلوال مخالفین طالبان دي، د دوی تر منځ نورې ډلې هم شته، بهرنیانو شته که نه شته، او څومره تعداد ویل کېږي اټکل به څومره چې دوی څومره تعداد چې تر اوسه پورې جګړه روانه کړې دلته؟
له یوې میاشتې نه راپدې خوا د دې لویې جګړې لپاره امادګي وه. زه فکر کوم د څلور نوي کال په شروع کې به تر ټولو درنه جګړه نننۍ د ادرې جګړه وي چې د زرو نه زیات خواوشه وسله واخلي طالبان کې برخه لري. البته ویل کېږي چې دا به یوازې د طالبانو د اسلامي امارت پورې مربوط خلک دي، د داعش ډله دې کې برخه نه لري چې د امارتي په مشرۍ ده. طالبانو جګړه دومره شدیده شروع کړې ده چې دوزره هلیکوپټر چې اګر ولسوالۍ ته تللی دي، په ډېر تکلیف سره نشست کړی دا وغلطې دسان کړی دا خپل مهمات او اکمالات هم تکړي دي. هر سره چې دا ورکول چا ته کوي دي نو په دې درس کې ولسونه هم متضرر شوي دي. ولسي تلفات او خساري هم ډېرې زیاتې دي. وسلوال طالبان د غرونو د څوکو څخه حوان 82 او 85 او د داشکی او د زیات او زکویت په مرمو پوسی او ولسوالۍ تعمیر ول چې نجی کورونه دي شخانه ده، د زنانو کلینیک ده، مور ماشوم کلینیک ده، مکتب ده او بازار ده. په دا ټول لمدل دي او دا شخانه دي دا چې دقیقا څومره شساره اوښتې ده او څومره تلفات یا زخمیان دي تر دغه لحظې پورې چون هلته څوک نشي تللی او کورونه تخلیه شوي دي. زه تاسو ته دقیق معلومات
لرم. ښاغلی وکیل، آیا هوایي ځواکونه رسیدلي ته نور ځواکونه هم په لار دي که څنګه؟ امنیتي پوځیانو تر اوسه پورې څه کړي دي په دې اړه باندې امنیتي چارواکو؟ البته
ملي دفاع وزارت له پمنل سره چې دوه ځله خپل هوایي اکمالات یعنی کفر او پستر نه کړی دي. امدار کفر یوازې د اکمالات او د حمایت خاطر او د انتقالات په خاطر کړی دي. حال چې هوایي ځواک هوایي بریج وکي یا وسلوال مخالفین تر هدف لاندې ونیسي دا څه کوم اقدام تر اوسه نه ده تر سره شوی.
تاسو په خپل هم کله لدی مخکې کوشش کړی چې د غازینی مخالفتونو چې موجود دي په سیمه کې مثلا ل خپل غا قومي نفوذ په استفادې سره دا سره هوار کړی که څنګه؟
ترنن سپی پورې زمونږ مخه خبره له طالبانو سره جریان د مرودي وسلوالو مخالفینو له مشرانو سره د طالبانو له مسولینو سره کوشش کوي چې د تفاهم لاره نه
سمره. فقط یو لاندا ورسه پښتنه درنه کوم خغلی وکیل، دوی څه غوړي بلخره د خپل افغان پوجان سره جګړه کوي که څنګه؟ اوس بهرنیان هم نشته، دوی په مخ ختمه ده، څنګه افغان پوجان وژني که څنګه؟
بد بد تنه تنه ځکه چې دا افغان وژنې جګړه ده. او دا افغانانو وزل د افغانانو په لاس باندې یا د افغانانو وزل د خارجانو په لاس هغه خارجان مسلمان خارجي دي او متاثر وي دا دواړه موږ نظامت کوو پر دې دي کوو او بدون شک تاسو کومه خبر کوئ د افغانانو په لاس باندې د افغانانو وزل د بل هیڅ معنا او مقصد نشته او زه سوال او خاص ورته مزه ده څومره دې ځای پای ته ورسیږي پر څو دغه مظلوم ورسې په دې غوږ کې په دغه درجه حاضر کې قرار لري د مظلوم حالت نه وږي او په اخر کې مې د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ګیله ده چې دا یو نیم داس کې چې د یادر ګلاري خلاصون داوا کوي مګر دغه اقدام نه راټړای په اجر کې طالب بری
کور ودان خغلی ډاکټر زموږ وخت په ختمېدو دی ډیره مننه ان شاء الله چې تاسو غږ به چارواکو اوریدلې وي د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل چې په خپل هم د اجر اوسیدونکو دی او د اجر پولیس والی کې د نن ورځې د شدیدې جګړې په اړه ورستي جزئیات ورکول چې نن سهار له 4 بجو دغه جګړه تر اوسه پورې روانه ده وخت په افغانستان کې 2 بجې او 30 دقیقې هم شوې دي د لنډ خبرونو وخت راغلی سید کمر شاه عارف استودیو کې تشریف لري او لنډ خبرونه به تاسو ته ویل هغه ورسته د اقتصاد نړۍ او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهروي
د افغانستان کورنۍ چار وزیر وای د وسلول مخالفینو د ځپل په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو والی عمر زدران د خپل دریم ملګرو سره وجل سوې دي په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات لولو مسؤل ملا درکار دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وجل سوې دي د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت ته هوا د قانونو او طبي سرچینو په شمو مدیریت ټینګار وکړ د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو وسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه د فلسطین او اسرایل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نشوتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرایل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کې مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت د ریزي رامنځته کولای شي او د ګورجستان چارواکي وای نندر نو بارانونو او سیلابونو لښت لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور له کبله ورک شوی دي د سوداګری او صنایعو خنوای چې په نږدې راتلونکو په چین کې د ورېښمو لار د بیا پالول په هدف وغونډه جوړه شي د دې خونې مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ټول چین غواړي پر هغه کوریډور یا اقتصادي دهلیز پنګونه وکړي چې لګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په سبب باندې هم په چین کې د یو په خار کې غونډه جوړی چې پاره کې به دغه کوریډور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه‌ګذاري کوي او زمنن هداغه د شمال لار چې د ابریشم لار ده دا د کوم مملکتونو نه پیریږي او کوم خاورونو سره وصلي په دې اعتبار باندې به عملی نظریات ورکول شي
د شاغلی الکوزی په خبره په دغه غونډه کې به د کابل شروال د بهرنی چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای سشکال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصله ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده د دې وزارت ویان لطپلا راشد ازادي رادیو ټول په فراه کې سشکال د هندوانو او بادرنګو حاصله د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي نوموړی وای له فراه څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادریږي شاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسول کسان لخوا بزګرو ته له طبي آفات څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سرکال د جګړو له امله نه توانېدلی چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي د صنعتکارانو ازادي رادیو ټول چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمينه نه برابر شوی د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي پروزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څنګه مدیر عبدالستار سروري ازادي رادیو ټول جګړې نامني او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت لمنځتلو اصلي لامل دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې په جدول بدلی شي یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ 55 پوله یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 58 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله زر ایراني تومان 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 درهم افغانۍ
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی زه ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میدی زخم د میدی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغیو په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټولنړی کې او په ځنګړی توګه زمنګ ډیری هیوادوال د میدی له ناروغیو څخه زوریږي چې په عامه اصطلاح یې د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمېر روغتیا متخصصینو په وینا د میدی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میدی داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میدی زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم بلګه کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خراغلاست ویم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د سنا او درود په سروي کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره خپل هواد خلق ته چې په هر کې دی کې داخل کې دی خپل نه کې هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولای شئ خبرونې ته ټلیفون وکړئ. 0992 215 30 او بل شمیره مو ده 0992 215 50. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د میدی د زخم او د میدی د درد په اړه تاسو ته معلومات ورکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضی نه میده ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایی مواد یو اخستن ځای ده. د علاوه د دې چې یو مجوف ساختمان دی یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د لک ار د لوی دی او فراخ ده. لیکن څو حکمت دی. یو دا چې غذایی مواد اخلي مخ د دین چې کلمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي تر څو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب لپاره آماده شي. او بلی خوازین ظرفیت ډیر دی. غذایی مواد په لوی حجم یوارې کلمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کې نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایی موادو یعنی مربوط غذایی مواد هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخلي کی معده د هغه د هضم لپاره امغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم ځینین اسناشر ته یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کلمو غټو کلمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره وي ترخ لپاره ماده شي. د وجود نغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبي غیر ضروری هغه اطرح کیږي. نو کله کا غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کوی وي خرو نو میده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري. د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا به دوه خوړل شي تر څو چې معده ته نقص پېښنه کی یا د معده د پاره یو اضافي بار نشي. نو معده دغه یو ساختمان دی، دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي، سالمه پاتې شي، نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږ وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندي مواد یا کاربوهایدریت دی، پروټین دی، او شحمي مواد یا غوړ مواد دی. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنه سره، له زابل ولایت نه یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه مخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، نه خو ته خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کتن ځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
ښه، معلومات به درکړي. مننه له ټلیفون نه.
مشکور ودان، خیر.
زه مخکې ناجیه جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علی آباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خوم داده او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې نشارو علی بلاکو مخې ته دلته زما مننه خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شتمني. په دې پروګرام کې نن د معدې د زخم، د معدې د درد په اړه غږیږو، او په دې اړه تاسو ته ډاکټر صاحب معلومات درکړي. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړئ. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
سلام ته دی. وعلیکم روره. سره د دې چې ستا آواز ډیر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال هم دا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوز وینې کېدل وروره ډیر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور وضعیت کې مشکل موجود وي باعث د پوز د وینې کېدو کې. نو بهتره خدا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواره، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټي پیدا کی، ځکه دا یو ډیر موضوع ده چې د دې عوامل بخي ډیر دي. نو زه د نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته وایم.
بله جرمن دوستانو،
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکئ.
اول محترم او محترمي او محترم د طرف ډیر مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړو یو موږ خدمت یې څنګه نن زنګ وایې دي او زه د خپل نرم کله چې زه شي دې خبر مخرم نو هغه وخت ما استفراق راځي او یو خوږي نو د سوتي چې پراکو نه کومه یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پراغمني برنده یا چې سیوسم نو هغه تکلیف میرا په یادی کې توخرم
ام اب فنی سره کوم او که اس جی وکسم اما کاغه کو سیز مرنده کیشن راغلی دا ماشين راپی دا کوم کله معلومات یو پښتنه او بلښتنه دا د چ پروژې کی څنګه غره روان ده نو دا هغه د فاره د ټول شت پروژې ما اول کی شروع خو د میډیا د فاره
ان شاء الله پر یاره با ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې جرمن له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
او ګران اورورا د اول توشخ مې د تعداد چې د مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي زخپل د ډاکټر په هیڅ خپل توشخ مې د تنداز چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي نو متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو ادم تحمل دا د طبي لحاظ د ادم تحمل وای دغه ادم تحمل د بعض خلکو کې په طبي ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي استلاحات به پریدم چې یو تعداد زایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولای ادم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترینه لار ده چې کوشش وکړ چې کچيري ډېر تکلیف درک خو شودې مخوره بیا که فرض کو چې ستاسو پر اړینه وی چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توسید ته په دقت غوګونیسه چې ترتیب درته ما رقمو که ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې ادم تحمل لري د هغه د پر لازم ده سده چې د فتن دي ډیر مقدار شودې نه خوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغه نه شروع ک دا د مستو کوم قاشوغه چي دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغه نه شروع ک هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کو تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسی که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع کې او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسی ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته تکلیف نه درسی او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي ډډه وکي پات شو دي د شو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکي زابل ولایت نه مهرباني سلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب سندستانه ده د میډیا لپاره کې ده نه
بالکل د میډیا لپاره د خبرونه
او نو میډیا لپاره کې په کور کې چې نه په میډا کې درد دی وسو خې دا چې لمبا کې غاغې بس دې څه کې پرایي ګوري په خپل کول نه نسی او دا چې دی واسي وې بس خو اګنې دې ته کې پر مشکل دا چې په تیسي څنګه غوړ وې نه بس خو اګرږي بس بیا کوم شی وخوري وته په راته راځي په روس کې نه مګورم نه څوره لې شی وخا دردونه کیږي دا مشکل
ا څو کلن ده
تقریبا کله نو خو نه د 10 کال عمر دی زنانه دی
بالکل پدیر معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني ډاکټر
صاحب او د خورکی ته خدمات او سیا ولامدا د چار غذایی مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تاخلم د دې خوري یو لکه دغه زموږ استاسه خلک ګډ ډی استعمالي او دغه ګډ چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعض کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خطر چې خوګي کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډي تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشای مخاطی د یا داخلي فرش د میډي تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات بخی نو اول توسیه م او دغه کیمیاوي مواد په باز نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچې کیک روټ بسکیټ دی کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توصیه هم داده چې دا بنخوري او نور طبیعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د میدې تحریکی لکه مرچ خام پیاز یخی اوبه دا ایس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شوی دا بله یو فاجعه ده چې دې ملک رایج شوه دغه شیریه خوشاله کې دغه سکرین ګډوي د لذت دپاره او د خلقو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معدې ته د معدې کې د تیزابو تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب دپاره زره ده نو دغه غذایی مواد چې ما تاسو ته نوم واخسته دا به نخوري یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري لږه به یې خوري یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږ اووه وخته خوري خو لږه لږه او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي او هغه نور غذایي مواد لکه کیک کلچه او بسکیټو دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایی مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نه خوري او ضمناً طبي مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبه دا چې ما وویلې دغه به نه خوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ د کوشش وکړي چې ویده شي او بالغ دې لږ جګ کړي
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو ننګرهار ولایت نه السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم او ډیر زیاته مننه دا موقع تم لګ تغیر ورکې چې ساتي غاښ سم راشي مهرباني بالکل سوري
دا په خبر د پونه شمرو را بیا یې وای
او سلام کوم
بالکل ساجی غک سید امیره بنی
روزمره مې د دې د دې زموږ د شپې مو د پیغام ز ما پکې مې څه فرض دی یو ځم کو پر کړم او خو ته کوم څور ځم دې وخت یو ځم ما ته بس یو ډاکټر راشي مې دې د وژن نه بس راوي خو چې بیا راوي خو
ګران اورور استاپ پختنه ز پوښوم دا جټکا ور کول دا د میدی خاص د مرزونو خاصیت نه دی تاسو فکر کوئ چې دا به د میدی علتي دا د جټکا د میدی له تاثیر نه دا تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپل د نږدې نه مشوره وکړئ دا تر ډیره حدا یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډیره حدا په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي نو کته سه وکولای شي چې کابل ترتلې شي زه ستاسو خدمت کیما او کرن تاسو راتګ مشکلې د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغي متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړي چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص به دوا درکل شي او دا د میدې خاصیت نه ده ورور د میدې ناروغي د جټکا دا خاصیت نه ده تاسو اتمن غلطه کړی
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری په خبرونه کې په هنمال عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب سره د چې تاسو ته د میډي د درد او د میډي د زخم په اړه معلومات درکې یو اوریدن کلرو مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
سلام و احترامات من اجمل سلام و احترامات من سره په تماس کې
یم و علیکم سلام
دا څه من دا سوال دی چې کله د ورځې خرمه نو هغه په هغه مشکله کې ورته کې وې مې دمه په شي نه ما دا نه ډېر سره په شي یو قسم دا خته مې چې دا کې
کوم چې ګیس ونیشي د دې نه چې تکنیکونه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم تاسو هم په دې مده باندې درې دي دا په دې مزل کوم او بل څه دې کوم چې به دې دې چې په دې مزل کوم دا باندې درې دي په دې څه بحث معلومات راځي
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لري نو تاسو ټلیفون اړي کا پرې کوي او ډاکټر صاحب معلومات درکې
ګرانه وروره دغه مشکل چې کوم تاسو ویلې تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغي پورې اړه لري تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغي اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف فیخی او بعد نفخ و بعد را مستکی دا د هضمی سیستم په ناروغي ده او تر ډیره حد د میدی نه بلکې د کولمو د ناروغي او مشکل ده په ځینې وختونو کې کېدل شي میده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د میدی قرحه ولري د میدی په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې میدی نه غذایي مواد وزي اس نشرته داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود دی یعنی مجرا تنګه ده دغه لته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګيږي نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقی پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې واد کې ځانته اناتو پرازیتونه ډیر دي دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي نو د دې ښه مشوره زما هم دا ده چې دا مواد غیرته دي باید یوارې ټس شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی د هغه تداوی وشي ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د له خلال ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نه شته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نورم تاسو پازوي چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره
بلی یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
او بعد سلام ما په خنه کده موضوع ونه راخو دلته ما یو مشکل په کوردور باندې اختر په نشي مواد باندې نو دای وای په داتا پر ما د امو شورا د زینو کاسمه دا د نړۍ په شمول چې ما سره مرسته وکړي کله چې دا په دې کې دا ول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نو کاغذ کې ځما بدن نو دا به ما سره فرغه نشي پر شمول چې کومات کوته او کنه نو
نه ورو دا د وینې استل د نشي موادو په ترک او یا پریښودلو کې هیڅ رول نه لري دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدي په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکی کې د ټولو نه خلاره دا ده او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي قوي عزم څښتن نه وي نو بیا دا به د یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرول لاندې دا خپل نشایي توکي پرېږدي نو په کابل کې خو د دې مراکز شته زه نه پوهیږم چې تاسو په ځکهستی چلته د پدې اړه یا پدې اړوند متخصصین یا مرکز د نشي تو کوشته کنشته نو خې دا چې تاسو د اړوند صحیح مراکز سره په تماس کې شئ تاسو سره کوم وکړي
بلې دوستانو د خبرونې هم دلته پاتې رسیږي په دویمه برخه کې به هم د